د خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نوي ژمنو ته هیله من دی. محمد عمر داودزی پرون له پاکستاني چارواکو سره وکتل او نن هم په اسلام آباد کې دی. د سولې د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو دی وکړ په نظر اخیستې. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. پاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو دغه ځانګړی استازی به د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت ډوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال وجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته ولاړ شي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ سشما سوراج او محمد جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د 2018 میلادي کال د مې په میاشت کې افغانستان، هند او ایران موافقه وکړه چې درې سره هیوادونه د چابهار بندر څخه استفاده کوي. د افغانستان د سولې په تړاو په وروستیو کې ایراني چارواکو وویل چې د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي دي او په راتلونکي کې به هم طالبان سره ورته غونډې وکړي. د افغانستان ولسمشر له خبریالان سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې باید د مداخلو مخه نیسي. اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د څلور دېرشو ولایتونو له یو شمېر آزادو خبریالانو سره د لیدو په مهال وویل
موږ نه غوښتل تاسو په کارونو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه ما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرض ونیسم.
ولسمشر له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو امنیتي مسایلو په اړه خپل وړاندیزونه د ملي امنیت له سلاحکار سره شریک کړي. په دې غونډه کې د حکومت ویاندویانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دفتر نه د تیر میلادي کال په راپور کې څرګنده کړې ده چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 55% کې پیښې د حکومتي چارواکو له لورې شوې دي. د یو بل خبر له مخې د پولې خبریالانو ټولنې په فرا کې د طالبانو له لورې د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلی دی. جاوید نوري چې د فرا د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځ له 13 تنو مسافرو سره سفر کوو چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د یوویشت د جاوید نوري جسد د سې شنبې په ورځ پیدا شو او د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وژلو لومړۍ پیښه ده. طالبانو تیر میلادي کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژلي وو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 46 کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. قاسمی زیاته کړه چې ایران په لومړۍ ورځو کې د متحدو ایالتونو حکومت خبر کړی و چې دا کس په مشهد کې نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. ډونالډ ترامپ له سناتور چک شومر او د استازو د جرګې له مشرې نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تېره شپه په ټویټر ولیکل د دا غونډه همدا اوس پرېښوده او هغه بیخي د وخت ضایع کولو. ترامپ وایي ما له دوی پوښتنه وکړه چې که زه هر څه سمدستي بېرته پرانیزم په دېرشو ورځو کې به څه پېښ شي، آیا تاسو به د امنیت امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړئ. نانسي راته وویل چې نه، ما هم ورسره خدای پاماني وکړه، ځکه له دې پرته بله چاره نشته. شمر هم د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته تر ډیره د دې غونډې یو ورته تصویر ورکړ. هغه وویل ټرمپ له پالوسي پوښتنه وکړه چې تاسو زما له دیوال سره موافقه کوئ. هغې ورته وویل نه. ټرمپ سمدستي پاڅېد او ویې ویل نور د خبرو لپاره څه نه لرو، او له غونډې ووت. ټرمپ د دې دیوال د جوړېدو لپاره له کانګرس سره څه کم $6 میلیارد بودجې غوښتنه کړې ده. دغه دیوال پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله د تیر کال د ډسمبر له 1 رئیس یو شمېر فدرالي ادارې تر اوسه تړلې پاتې دي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی، او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دغه څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خپرې کړې چې کیم له پیکنګ څخه دوه ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله، او بېرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګ یانګ ته روان شو. دا په تېرو 10 میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. چین په نړۍ کې د پیونګ یانګ د رژیم د څو محدودو متحدینو یو دی. کیم د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تېر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو، او د دوی ترمنځ د دوهمې کتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د چین د دولتي رسنۍ د خبر له مخې شي کیم ته ویلي چې پیکینګ له ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر د بلې کتنې ملاتړ کوي. د سوریه حکومت غواړي د دې هېواد په شمال کې د کردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت وویل چې خپل پوځیان به د سوریې له شماله وباسي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبري غونډې په مهال په دې برخه کې د روسیې ستاینه وکړه.
نحن نشكر الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس في هذا
مكل خپل روسي دوستانو د دوی دی وند العمل په دې برخه کې مننه کوو. د دوی نقش مثبت او په خیر دی. دا هڅې له هغو وړاندیزونو سره سر خوري چې د سوریې دولت د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د سوریې د مزکنی بشپړتیا او د خلکو د حفاظت لپاره کوي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې اوس دا د کردانو پورې تړلې چې تر څه بریده د سوریې یووالی او مزکنی بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نویو ژمنو ته هیله مند دی. د دې شورا د دارالانشا مشر دغه راز ویلي چې 2019 یعنې روان کال به د سولې د هیلو کال وي. د جګړې مهم لوری طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د امریکا له استازي رم په وروستیو کې د خبرو په برخه کې یو څه ستونزې راپورته شوي. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله مند واوسي؟
سم کال کیدای سو وای د سولو د هڅو لپاره یو ښه کال ده. اما په یو هیواد کې څلوېښت کاله بحران تیر شوي، په یو کال کې باید یو مطلق سولې د راتلو انتظار هم ونه لرو.
له ادارې فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي چې له دې وروسته به پر امنیتي ادارو ډیر تمرکز وکړي، او چاته به اجازه ورنکړي چې له پوځي شتمنیو ناوړه ګټه پورته کړي. په کندهار کې روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د خلکو د زړه د ناروغۍ پیښې ډیرې شوي.
فزیکی فعالیت کم شوی دی، یو علت یې هم دغه دی چې د زړه ناروغۍ زیاتیږي.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د عالي شورا له جګپوري پلاوي سره په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو نوي ژمنې کړې دي. د پلاوي مشر محمد عمر داود زی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریز یو شوی دی، خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي دې خوشبني ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. تمه ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې وکړي. د سولې د عالی شورا ویاند احسان طاهری ل اسلام آباد په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه ترلاسه کړې دي. د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړه کړي چې پخوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان له جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړه شي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړی یو. موږ ډېر هیله من یو. موږ ټولې هغه سمې نقش نشانی په اسلام آباد کې وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکاري کې هیڅ راز شک نه وینو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی د ښاغلي داوودزی خوشبینی ته د شک په سترګه ګوري.
دا ډېر خوشبینانه چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا د دې معنا لري چې د پاکستان په لوی ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په ارتباط تګ راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونه کړي. او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان له عینکو وګوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی به سبا د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلو کال وي. دا هیله په داسې حال کې څرګنده شوې ده چې طالبانو په سعودي عربستان کې د دې لپاره د سولې خبرې رد کړې چې ریاض د کابل د حکومت استازو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې وه. بیا تمه وه چې دا خبرې نن په قطر کې له امریکایانو سره وشي خو هغه هم لغوه شوي. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله من واوسي؟ دا پوښتنه بیا هم احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل
در فعالیتونه چه در افغانستان در باندی که گی در افغانستان پر ارتباط سره دیگه چه دیر نه همگه گیدی او در افغانستان در سول پارلوی چلنج هم که دیشی در افغانستان پر داخل که در افغانستان در حکومت پشمول او پر پاکستان که خواهی زین حلقات دست وان گیری چه 2001 رسم کال پر افغانستان که در سول کالی در سول کال که بدی مفهومی چه پر افغانستان که طول سونزه حل سی جگره بند سی دواره خواهی توافق و که پای مشترک حکومت که یا در افغانستان اساسی قانون اومنی یا پر اساسی قانون تعدیل اومنی پر هر صورت در ما عقیده داره چه بازر اون رسم کال که در سوهای در سول و در حدس در پاره یا اوخه کال ده. اما پر یه هیواد که چلوه کال بغران تیرسی و پر یه کال که باید یه مطلق سول در افغان انتظار همونه لرم.
د سولې په برخه کې یو بل خبره هم ده. ټول افغانان سول هوایي د سیمې هیوادونه د سولې خبره کوي، له افغانستان سره همکار هیوادونه او غرب د سولې خبره کوي، لیکن همزمانه له دې سره یو ډېر مهمه موضوع دا نه ده استاد چې په څه قیمت صلح. آیا په افغانستان کې یو دم د ټول سیستم بدل شي، موقت ادارې رامنځته شي؟ که چېرته په دې قیمت باندې افغانستان ته صلح راځي، نو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې افغانستان ته کوم موقت حکومتونه راغلو، د هغوی نتیجې خو مثبتې نه وې که څرنګه؟
کاملا افغانستان سولې دنیا د سیاستونو لابراتوار نه ده چې هر یو د موقت حکومت نسخه ورکړي او په خپل غوښتنو سره مطابق. زه فکر کوم چې موقت حکومتونه د ډېر مجبوریت پر مبنا په ځینو حالاتو کې راغلی دي. اما دا چې په افغانستان کې په تېرو شلو یا پنځه ویشتو کالو کې موږ څو څو وارې یوازې د پرېښورو له ناولپنډۍ نه موږ ته موقت حکومتونه راصادر شول، یو وارې له بل نه موقت حکومت راصادر شو، یو وارې هم بینسیوان په خپل طرح درلوده او په مجموع کې دا ټول موقت حکومتونه ډېر ښه تجربه هم نه و افغانستان ته. نو زه فکر کوم چې بیا باید له تجربې ته لاړ نه شو. دا کېدای شي چې بین الافغاني مذاکرات ترسره شي په هغې کې په اساسي قانون کې د تعدیل بحث رامنځته شي، په اساسي قانون کې د ځینو تغییراتو بحث رامنځته شي. اما دا که موږ بیا بېرته ځو یو موقت حکومت ته مولا دا ده چې د بل موافقتنامې نه وروسته اتلس کاله وروسته بیا موږ له سره یوه لړۍ شروع کوو.
په داسې حال کې چې ایران واضح دا وایي چې له طالبانو سره خبرې کړې دي او خبرو ته به ادامه ورکوو، او اسلام آباد وایي چې په طالبان باندې ډېر نفوذ لرو، کابل وایي چې طالبان بیخي په مشران په پاکستان کې دي، نو تهران او اسلام آباد ولې باید افغانستان ته امتیاز ورکړي چې داسې سوله په افغانستان کې ټینګه شي چې په هغه کې د افغانانو خیر زیات وي او د دوی ګټې کمې؟
ما باور دارم چې نه ایرانیان نه هم پاکستانیان خپل ګټې زموږ لپاره نه فدا کوي، بلکې زموږ ګټې د خپلو منافعو چې ګوري. او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که طالبان په وجود کې وي که د کابل د حکومت په وجود کې وي که کوم بلې ډلې په وجود کې وي، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
نو که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا د دغو امکانات کمیدای نه سي سي دي، نورو ګټې به پکې کم یو د افغانانو زیات؟
دقیقا د بل نظره که چېرې افغانان په خپلو منځو کې خپلې ستونزې حل کړي، چې زموږ ګاونډي هېوادونه چې لرې هېوادونه د امریکې د متحده ایالاتو په شمول دغه سوله افغانان په خپل لاس حل کړي، اتحاد اتفاق سره راټول شي، په دقیق ډول به موږ د خوشبختۍ خواته لاړ شو. خو تاسف داره چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان مخالف ګروپونه که د سناسور شته چې دغسې سولې ته مزاحمت کوي، له یو خوانه له بلې خوانه لرې او نږدې هېوادونه خپله ګټې د افغانستان په جګړه او سوله کې ویني، بلان کوشش کوي چې افغانان سره نږدې هم نشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکوو. تاسو هم چې د سولې په اړه د افغان بیسیم ماتې سواتله شمېرې له لارې ډېر پیغامونه راستولي دي. څو تنو لولو، تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي چې د سولې په اکله له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتل له دښمن څخه په ګوړه کې د زهرو غوښتل دي. میرزا خان مینهپال له کندهار لیکلي د افغانستان حکومت او طالبان ټول سره ورونه دي، راځي یو بل ته لاسونه سره ورکړو او افغانستان جوړ کړو. سید عثمان سادات د کونړ له غازی آباد لیکلي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني، د دوی د خبرو له بریالي کېدو وروسته دوی بیا هم افغانستان ته راځي او دلته په دې خاوره کې به ژوند کوي. کور موادان مننه، پیغامونه ډیر راستوي، د موضوع په ارتباط مو هم راستولي دي. ستاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړي او هم خپل نظر د سولې په اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ستراتیژۍ تمرکز به پر امنیتي ادارو وي او چا ته به اجازه ورنه کړي چې له پوځي شتمنیو ناوړه ګټه پورته کړي. د دې ادارې مشر یما ترابی سره له دې چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو وایي چې لا هم تر اوسه پورې د پام وړ کار په دې برخه کې نه دی شوی. فیروزه عزیزی تفصیل اوروي.
د افغانستان د امنیتي ادارو پر پوځي شتمنیو او وسایلو جدي څارنه هغه اهداف دي چې د فساد پر ضد مبارزې اداره یې په امنیتي ادارو کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره راتلونکي لمریز کال کې پلي کول غواړي. د دغې ادارې مشر یما ترابي چې د چهارشنبې په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د لاسته راوړنو په تړاو د جوړې شوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې د راتلونکي لمریز کال لپاره سل هدفونه ټاکلي دي.
تاکید مو سره تجهیزات سره
په راتلونکي کال کې زموږ
ټوله پاملرنه او ټینګار پر هغو تجهیزاتو او شتمنیو ده چې زورواکي ترې ناوړه ګټه اخلي. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې کار پیل کړی چې له فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي یوه برخه ده او د دغې ستراتیژۍ بله برخه بیا له وزارتونو څخه څارنه ده.
دغې ادارې په راتلونکي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه ستراتیژي برابر کړي چې په هغې کې له فساد سره د مبارزې لپاره لومړیتوبونه ځانګړي شوي دي. د دغو اهدافو تر څنګ له چارو جدي څارنه، د فساد له منځه وړل، په وزارتونو کې درنوالي ساتل او حساب ورکونه نور اهداف دي چې د ښاغلي ترابي په وینا په راتلونکي 1398 مریض کال کې به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مهم لومړیتوبونه وي. ښاغلی ترابي وایي داسې کمیسیون جوړوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د ټولو بنسټونو لپاره یو چتر برابر کړي. له اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې بخوانی مشر سید حسین فخری له اداري فساد سره د مبارزې د موازی کمیسیونونو موجودیت اغیزناک نه بولی او وایي چې یوازې موازی جوړښتونه نه، بلکې سیاسي مسایل هم شته چې د مبارزه به لا کمزوري کړي.
زه د دغه ستراتیژۍ پلي کولو ته زیات خوشبین نه یم او په تیره بیا د هغو مفسدینو کسانو پر وړاندې چې ځانونو ته د رایو بانک فکر کوي او ځینې نور یې په انتخاباتي ټیمونو کې ونډه لري، تیر سیاسي مسایل به د دې لامل وګرځي چې همسه کال او هم راتلونکي کال کې له اداري فساد سره مبارزه کمزوري سي.
ښاغلی فخری وایي تر هغې چې له اداري فساد سره د مبارزې ټینګه اراده موجوده نه وي او پر فاسدو او زورواکو قانون پلی نه شي، د هدف او پلانونو ټاکل به له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ځای هم ونه نیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو او پراختیا په هدف پرون په کابل کې له 5 کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د وزارت مسؤلین وایي چې دغه تفاهم لیکونه اکثرا د تعلیمي پروژو په برخه کې دي چې په ولایتونو کې به تطبیقیږي او له 3.5 وبخې له 15 زرو زیاتو ماشومانو ته به د زده کړو زمینه برابرې شي. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
د سیمه ایزو تعلیماتو د ټولګیو جوړول، استراری تعلیمات، د ښوونځیو بیا رغونه، د ښوونځیو ملاتړ، د سواد د زده کړې کورسونه په سیمه ایزو ټولګیو کې د انګلیسي او دری ژبو تدریس او د کمپیوټر د زده کړې کورسونه هغه تعلیمي پروژې دي چې تفاهمنامې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پوهنې د وزارت او د 15 کورنیو بهرنیو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شوې. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل دغه تعلیمي پروژې د دغه وزارت د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده او اکثره به د هیواد په ولایتونو کې پلی شي. دی وویل د همکارۍ 15 تفاهمنامې مو له 15 کورنیو بهرنیو مؤسسو سره د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت لاسلیک کړي. کارونه به په عملي توګه پیل شي او 15,000 ماشومان به پکې شامل شي. اغلی نزهت وویل دغه تفاهمنامې د آغا خان د نړیوال بنسټ له اړوندو مؤسسو، د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د افغانېټ له مؤسسې سره لاسلیک شوې. د دې په خبره د دغو تعلیمي پروژو لپاره به 50 ښوونکي استخدام او تر څنګ به په ځینو ولایتونو کې د تیرو کلونو د قراردادي ښوونکو پاتې تنخواګانې هم ورکړل شي. نوریان اسحت دا هم وویل د دغو پروژو لګښت د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په غاړه اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په هیواد کې د ښوونځیو او ښوونکو له کموالي او د زده کړو له کیفیته شکایت کوي. د افغانستان د پوهنې استادان دغه اقدام ستایي خو د پروژو په جدي څارنه او شفافیت ټینګار کوي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالرزاق دوست ازادي راډیو ته وویل
بعضی سنوخ په بعضی محروم اشخاص لپاره ایجادیږي او یا کورسونه د سوادآموزي ایجادیږي. متوازن معرف لپاره یو اساسدار دی. د افغانستان هر فرد له بیس ووایي ولې متاسفانه په افغانستان کې فساد اوج ته رسېدلی دی. په دې څخه که چیرې په واسطینانه شکل باندې نظارت وسي او په دې کې هی په میل ونسي دا به د دې جامې په نفع وي.
ښاغلی دوست وایي د پوهنې پراختیا په هیواد کې د سولې، پراختیا او پرمختګ مهم اصل دی او حکومت او پتیره د پوهنې وزارت ته پکار ده چې دغه اصل ته ډیر پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پا په نورستان کې هم د پوهنې ریاست مسولین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سږ کال د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالف نه دي او د ښوونځیو په پرانستلو کې هم مرسته کوي. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال روح‌الله انور په راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په خوای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشران ویلي چې باید ټول ښوونځي پرانیزي او دوی ورسره کومه ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی، هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والی له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو، تاسې هر ساحې ته تلی شئ، هر ساحې ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي بیرته قانوني او سټنډرډ ډول باندې فعال شي، نو نجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسیدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي.
څه د پاسه 14 جنکیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې، البته په 1996 کې تقریبا 100 کسان موږ فارغانې ورکړې وې، په هغو کې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونو ته هم لارې موندلې دي، او دغه او په 1999 کې تقریبا موږ 125 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي. انشاءالله دي کې اوس تقریبا سب نام د کانکور پر مې شروع دي.
نورستانین جوني وای نوري لشاقه او سختو کارونو پتنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندان شي. سلمى له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله داده چې تی پونځي ته بریالي شي.
نورستان چې دي پنځل شپان شاګردان فارغ شي، څه کال چې دي نورستان انجني د پښکی نیتوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادگیان نیسی، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې دوړې زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي ور وبخي. هیلم دا ده چې
د یادونه ور ده چې پوخوا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو ښوونځیو سره د وسلوالو مخالفینو مخالفتونه موجود و، چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل لیسه د 2 کالو دپاره بنده وه، خو اوس هغه هم پرانیستل شوې ده او مسولین وایي وسلوال طالبان ښوونځیو سره کوم غرض نه لري او دوی ته اجازه ورکړې چې باید د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستي وساتي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې حکومت غواړي چې د هیواد په شمال ختیځ کې له هغو کردانو سره روغه وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دغو دوو مخالفو لورو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه پیل شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې له دې سیمو خپل پوځیان وباسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
سوریه له کردانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله منه ده. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې خبریالانو ته وویل
تكثفت اللقاءات والحوارات مع والتفاعل
له کوردانو سره تماسونه او فعال بحثونه دغه غوښونو په ارتباط چې د سوری په شمال کې زموږ ارزي تمامیت ته متوجه دي او ورسره مخامخ یو زیات شوی دي. د کوردانو وسلوال د سوری په شمال ختیځ کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او له دوی سره وروسته تر دې د مشق اړیکې ټینګ کړل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر میاشت وویل چې خپل ټول 2000 سرتیري بل دې سیمو وباسي، خو واشنگتن هڅه کوي چې د دوی د پوځیانو له وتلو وروسته ترکی ځواکونه پر کوردانو حمله ونه کړي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترکیه ته ولاړ تر څو انقره قانع کړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې پر کوردانو بریدونه ونه کړي، خو ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې کوردي وسلوالو ته د داعش د وسلوالو په سترګه ګوري. د انقره چارواکي ادعا کوي چې د سوریې کوردان چې واشنگتن حمایت کوي د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره نږدې اړیکې لري. دمشق له کوردانو سره دا ژمنه کړې ده که چیرته امریکایي عسکر ووسی د دوی د ساتنې لپاره به د ترکیې د پولو په اوږدو خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. د کوردانو یو مشر تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی پر یوه داسې پلان کار کوي چې له مخې یې له دمشق سره روغه جوړه وکړي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی او ټاکل شوې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. بل خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د افغانستان په اړه وغږېده. دواړو مشرانو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار د بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د خبريالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. د بې پولي خبريالانو ټولنې په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبريال جاوید نوري وژل وغندل. ایراني رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا له سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 46 کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې وو چې دته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. او د سوریه حکومت غواړي د دې هېواد په شمال کې د کوردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي په کندهار کې د زړه د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه یو راپور راخلو. روغتیایي چارواکي وایي د فزیکي فعالیتونو کموالی د نامناسبو خوړو زیات استعمال او د نقلي وسایطو زیاتېدل په کندهار کې زړه د ناروغۍ پیښې زیاتې کړې دي. روغتیا پالان د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې هم کوي. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې به واوري.
د کندهار د میرویس حبزوی روغتون چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي چې ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، هر وخت ناسته، د مالګې زیات استعمالول، غیر فعال ژوند چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لستر لاملونه څخه دي.
متاسفانه چې د زړه ناروغۍ زیات سوي دي چې دا هغه یو علت د خلکو و صحیح مشورو ته پام نه پام کول دي او همدارنګ د دغه بازو وسایلو لکه موټر سایکل او د دغه وسایل زیاتوالی دي چې فزیکی فعالیت کم شوی دي. یو علت یې هم دغه دی چې د زړه ناروغي زیاتیږي.
نیکزاد پرته لدی چې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر یاد کړي وایي چې په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته نه پاملرنې لامل اخته کیږي. نو موري وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامیدلی سي. د میرویس صاحب زوی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغي لامل بسترسيبي دوه ناروغان تورجان او محمد یوسف وایي چې د زیات خوراک نشي توکو د کارولو او سپورت نه تر سره کولو لامل په دې ناروغي اخته سي.
په کومه ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، او چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم 5 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. ځکه د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښو څه بولم دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي، ورزش کوي، ورزش مهمه ورزش دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په نوي راپور کې ویل سوي چې په نړۍ کې هر کال 10 میلیونه څخه زیات کسان د زړه د ناروغۍ له کبله خپل ژوند لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم نرمر جان زرکم د خوست ولایت نظر سراب تماس کیم دلتا په خوست کې کا مفتی کر وکړو ډېرې ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمه زلاړ دي ډېرې خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن له ډېرې بدې اغېزې کوي نو ټول نه مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کوي خدای په امان نرمر جان زیرک خبریال راډیو خوست